تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کیږي. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غني به نن ماپښین دغه غونډه په خپله پرانیستن کې وینا پرانیزي. د کندوز چارواکي وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله دوه ملکیان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه هوان وسلوالو طالبانو توغولی و. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې 6 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر 8مه په تهران کې وویشتل سوه. هغه پیښه کې 1,000 کسان مړه سوي وو. د بشري حقونو څارونکي او چارواکي وایي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل سوي او 21 نور ټپیان سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګېدنې د نږدې 3 میلیارده ژویو د مړه کېدو یا هم بې ځایه کېدو سبب سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سېشنبه خپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله را مو اوسئ او نن ورځ مهم تر دې دمه خطیره کړی وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو یاست او هر چی چی اس روغ او جوړ اوسئ. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده، خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه پور از نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره مکټکلی ده. کچیر تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې کولای سئ را سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 40 15 40 او 0992 225 55. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص سستی را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونه ته. بله ډاکټر صاحب
سلام
علیکم. سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راتو وایاست چې تور زیړی یا هم زردی سیاه چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې په اړه کچېره خبري وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
همدارنګه تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول روغ جوړ شيږي او د کورونا د پاندېمۍ نه زموږ اکثره هیوادوال په خیر سره راوتي اوسېږي او الله پاک دې وکړي چې بیا دغه پاندېمۍ دوام تکرار نه شي. د هیپاتایټس بي په اړه تاسو ذکر وکړه، دا واقعا داسې یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعات موجود دي او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ واقعات شته. دې ناروغۍ ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وایي یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي ده چې انسان د دې ناروغي پر اخته کېدلو سره ډېر زیات تر نه متوجه کیږي او د وخت په تېرېدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اعراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بل اخره خبره داسې یو وخت کې معلومیږي واضح کیږي چې د ناروغي په اخله کې هغه ډېر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کیږي. د دې ناروغي په اړه دا هم ویل کیږي چې کچیر شل کسه په دې ناروغي باندې مصاب وي نو یو کس شاید په دې پوه شي په دې شل کسو کې چې په دې ناروغي باندې مصاب دی ځکه ډېر خاموش سیر او اراض علائم لري. اساس کې دا ناروغي د جیګر ناروغي ده، یعنی د جیګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادیږي. وایرسي یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځته راوړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځته راوړي. تمرکز نو دا سے ناروغی تھا جگر ہو جانا التحادی کی گی انسان جگر چھدیر یو مهم عضو ده وجود او دا حیاتی عضو کې شامل ده. انسان په وجود کې ځینې عضو دي چې هغه ته حیاتی اعضا ویلی شو چې هغه کې یو جگر ده. نو کچیر جگر نو چې د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جگر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې، او د دې د وجې نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. په هغه باندې کېدی شي په تفصیل سره خبر وکړو. زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جیګر وظیفه څه ده، او کله چې د جیګر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جیګر په بطن کې موقعیت لري، او د بطن په پورتنۍ قسمت ښي طرف ته دا یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري، او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سرته رسیږي، کوم غذایي مواد چې هضم او جذب کیږي، نو هضم یې اکثر همدلته کیږي، ځینې دوایان همدلته هضم کیږي، او د هغې البته میتابولیزم کیږي، استقلاب صورت سرته رسیږي، او د هغې په نتیجه کې دغه غذایي مواد چې موږ خورو یا ځینې دوایان خوړل کیږي، هغه کوم زهري مواد چې تولیدیږي یا په وجود کې د ځینې کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدیږي د هغې اطراح د جیګر وظیفه ده. د کیسې سفرا له طریقه اطراح کوي د غایته موادو سره، او مواد د انسان وجود نه خارجیږي. نو کله چې د دې ناروغۍ په سیر کې جیګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاسه ورکړي، بیا نو انسان د رد رد مشکلات سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي او اناتومي تاسو ته مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. اوس به دوستانو ته هم وخت ورکو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکې هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 شل 15 څلوېښت او 0800 225 55 په دې شمېرو باندې را سره پړی کشي کچې پوښتنې لرې خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریک. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړی لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه منځ ته راځي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویل دا هپاتایټس بي عامل دی، او دا وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی په دې معنا کچیر یو انسان په دې ناروغي باندې اخته وي، یعنی ولري دا غیر انسان وینه چې د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغي د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالیږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کیږي.
نو کچیر هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقه زه به اول خپل دغه صحیح بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو، موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته.
بله،
یو ناروغ ډاکټر ته ځي هغه یې پتاي چې جیبو لري، او ډاکټر په هغه وسایلو چې دې ناروغ تداوي کوي چاري کوي په غاښ کې په هغه وسایلو صحیح تعقیم نشي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې، نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی. او زمونږ هیوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي، اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراعت کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي، د صحیح تعقیم کړي خپل وسایل، او همدارنګه کدا چې ویته یو بار مصرف وسایلونه استفاده وشي نو دا به ډېر ښه وي.
بله،
بل د انتقال لاره د جنسي مقاربت لاره ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. کثیر ناروغ یو طرف مریض وي، بل طرف سره جنسي مقاربت له لارې نه ناروغي انتقالېدلی. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایتس بي ناروغۍ باندې مصاب وي، د هغې له لارې نه د هغې کوم ماشوم چې تولد کېږي، د هغې تمام د دې دوینې نه دا ناروغۍ انتقالېدلی شي. افغانستان کې ټولو د انتقال لارې همدا دي د ناروغۍ. همدارنګه د هپاتایتس اے او ای په هکله چې امام وویلې، د هپاتایتس اے او اے دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي. د یو انسان اوبه د څکلو پاکې نه وي، یا خواړه چې هغې خوري صحیح پاک ونه میندل شي، نو د دې امکان شته چې هغه وایرس په دې خوړو کې یا دې اوبو کې وي.
بله، خو ډاکټر صاحب، یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه، نو تر بیا چې ورسره اړیکه نسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999045 او 0928225. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي یاست او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړي باندې خبرې کوو، ځکه چې د سې شنبې ورځ یا هم وم د اسد د تور زیړي نړیواله ورځ هم ده. او په دغه موضوع باندې به هم موږ بحث وکړو چې تور زیړی څنګه د یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي. چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړې او لا هم خبرې روانې دي، خو ور به شو بیا هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غږ ما اورئ؟ بله، ما یوه پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړي باندې اخته شوی یم؟
او دا ډېره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي خفیف تیر لري، خاموش تیر لري، او اکثره ناروغان په دې ناروغۍ باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه
وي.
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي، دا ناروغ چې کله میکروب چې کله وجود ته داخلېږي، د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هېڅ اراز او علائم په وجود کې ونه لیدل شي. سنتونه کې یا په ځینې حالاتو کې ویلی شو چې تر دوه هفتو پورې اراز علائم نه لیدل کېږي. د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې څرګندېږي. نښې نښانې عبارت دي د خستګۍ نه، د ناروغ بستره وي او خسته به وي، وجود به ضعیفه وي، دلبدوي استفراقات به لري، د ګیټې درد به لري. البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري، دغه قسمت به درد کوي. همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي، او په پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي، او د دشو متیازو رنګ هم تور رقم زیر تاریخ رنګ غوره کوي، او دغه عمده اراده لري. همدارنګه تبه به لري، او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي. اراز علائم همدغه دي. نو کله چې دا ناروغ دا اراز علائم په وجود کې لیدل کېږي، خله چې ناروغ زړه څنګه پستر ته مرسته وکړي، او البته خپل زیړی مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص شي.
ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي؟
بالکل بالکل، د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کېدلی شي. موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځته راتللو سبب شوی ده. کله داسې کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري، او دا نور غړي ناروغۍ نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغۍ د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لارې بله دا هم ده، که چېرې د ناروغ چې د ناروغۍ باندې اخته دی هغه اوبه څښي، او په همغه ګیلاس کې بل ناروغ و بوس کی کچیر دیدی ناروغ چه ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کی خله کی زخم وی نو دا خله د زخم بلاره نه میکروب ګلاس انتقالیږي او کدا او بل انسان اوس کی داغه خله کی زخم وی نو دا د چې داغه د هم د ناروغ انتقال شي نو د چې لیدل دي چې په کور کې یو کس مصاب وی داغه نه ټول کور د ناروغ ورته انتقال شي وی او په دې کور کې دا څوکم کسي اول مصرف شوی هغه به وفات کیږي دا په سبب وفات کیږي دا چې د مرګ سبب کېدلی شي نه یوازې د مرګ سبب کیږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلالاتو باعث هم کېدلی شي لکه د جګر ادمي کفایا مخکې جګر د انسان حیاتي غړی دی کله چې دا په ادمي کفایا باندې مواد شي یعنی خپل فعالیت د لاسه ورکړي نو دا د مرګ سبب کېدلی شي بل چې اومبه چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېر لرو هغه د دیګر سرطان دی نو تاسوونه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نشي او تداوي نشي نو د دیګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي خصوصا د افغانستان ښایدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز لا تر اوسه هم په درته شکل شاید ونه لرو نو بیا دا ناروغان د مرګ سره مواجه کېدلی شي بالکل تاسو د پښتنه د اخیسته د مرګ سبب هم کېدلی شي او ډېر ناوړه خطرناک اخلاقات هم منځ ته راوړلی شي لکه څنګه چې موږ
ډیر مننه ډاکټر صاحب شاولی معروفي د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پوښتنې راواخلو او ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره په خبرونه کې ونډه واخیسته مننه ډاکټر صاحب معروفي سلامونه وخت بخیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو گرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
زه په سر کې ډیره زیاته بخښنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي
څه خبره مې
په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم چې د تور زیړی نړیوال ورځ د اسد میاشتې په اومه ده چې موږ دغه ورځ نن راوخیسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیا نشو کولای چې خبرې ولرو د عامې روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري
بسم الله الرحمن الرحیم اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي مطابق د نړیوال روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف تا دی چې څنګه کول سو وقایه وکړو څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هیپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري هغه درملنه لري ولې موږ د هیپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی د غویو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي
یعنی
دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هیپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو او په غټار کې چې دی هغه هم اکثر اوقات کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي او راځو په دوم بس کې چې هیپاتایټس سی دی د دې لپاره چې دغه واکسین نه لري نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده د هغو مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوزو په نړۍ کې واقعیت راځي د هغو کنټرول وکړو نو په افغانستان کې موږ په حدودو کې د 350,000 ټیسټونه یا ازموینې تر سره کړې دي چې هغه د بی لپاره 350,000 او د سی لپاره 350,000 په حدود کې موږ ازموینې تر سره کړې دي چې په حدود کې د تقریبا د 350,000 شاوخوا د هیپاتایټس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هیپاتایټس سی لپاره په حدود کې د 3,000 چې 2,800 دي کلی ډول وایي چې 3,000 واقعات په 350,000 کې مثبت راغلی دی
یعنی او دغه په څونه موده کې ده
موږ کوشش کړی دی چې مخکمول چې څنګه کولای شو د دې کنټرول وکړو یو خو وقایه ده په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو څنګه کولای شو کور په کور د میډیا لاري د متنفیزونو لاري او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو لاري د دې د اګاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوي لوړ کو چې هغه د ممبر لاري که د میډیا لاري وي که د نورو برخو لاري څخه ولی په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معاینات په بخش موږ وپوښت د دې ناروغي هغه باردن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا دولس ولایتونو په دولس ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو چې یعنې په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په څو پنځه حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې پنځو ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی پراد د خوست پکتیا ده او کابل دی هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي و دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي تعلیمي دي او مفاهیمي لاري مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو لاري مختلف سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماي کرام دي د غوسره دغه ایسي مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته او کوشش مکړی دی چې د ایچ سی وی لپاره یا د هپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی د پازل د لاده د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل او خوست هرات بلخ ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې یو سل یو نوی ناروغان چې دی هغه رجستر کړی دی اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شو کړی دی چې دا زموږ لپاره یو خوشبختی خبر دی چې دا اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي ولی موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو دا اوسم چې چونکی تویشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکی کرونا ده د کرونا لارې څخه موږ خلک نشو کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هپاتایټس د غونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي هغه سلمانیان دي یا موږ ته بار بار ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په عین حال کې هغه آرایش صحیح چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثره وخت ویشتان جوړوي نو د هغو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایاتو د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه دا کسان اخته کیږي نو دا کمپاین شروع کوو هلته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغییر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال سی یا کوم وسایل چې استعمالیږي دغو لپاره باید ډیټول استعمال کړي یا نور ایسي مواد ورکو دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ ښارونو کې او په عین حال کوشش کوو چې د جنابي وزیر صاحب سیاتیامي پیغام د ټولو روغتیایي مراکزو ته ورسو چې هلته بعضې لارښوونې په هغه کې په نظر کې نیول سوي دي دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی یو څو پوښتنې که چېرې تاسو نه
میډیاګانو سره له لارې خلکو ته زموږ پیغامونه ورسوو.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې آیا د تور زیړي واکسین شته دی او که نه؟ چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپانه زی دغه تور جړې دا موضوع زما په نظر ز صحیح نه بولم. دغه تور جړې موضوع چونکی د پخوا څخه راځي سبه ده چې هپاتایټس ته د تور جړې نور کوي، ولې موږ له نظر څخه دغه صحیح د طبي له نگاه څخه دغه صحیح اصطلاح نه ده، ولې په هر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دغه د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او وروسته لا څخه په هاده مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله، یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
کومه مادر ټول چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولی د هپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% درملنه چې جوړ کی، ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو، یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوي چې د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس ورته وایي چې الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت رامنځته کړي، ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غوښتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډېر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي اوس د دې قیمتونه راکښته شوي دي. یعنی هغه ادم دا دی چې د هپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1999 کال کې څونه کسان په تور زیړی باندې اخته شوي دي او بیرته روغ شوي دي؟
ما مخکې وویل چې موږ
په موږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایست
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایت کې، البته
په ټولو ولایت کې ما در څه تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم موږ ماینه تخصیوي دي 3500 موږ هپاتایټس بی مثبت شوی دي، او 2000 کې سونه چې دی هغه هپاتایټس سی دي، ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واقعات رامنځته کیږي هغه هغه کسان چې دستنی یا پیچکاری له لارې مواد مخدر زرقی په دې کې د دې فیصدي زیاته ده چې کومه سروې موږ کړې ده، او پاینال کې هغه کسان چې په محابس کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کم د دې ستا، او خصوصا کم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترک ستنو پیچکاریو یا نور وسایل څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي، د دې لارې د دې امکانات ډېر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر عمده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی، نو کوشش وکړی دی چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه چې انتقال کیږي.
ډېر زیاته مننه جناب رئیس صاحب دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډېر مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډېر مننه.
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت په نمایندګۍ.
ډېر زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډېر زیاته مننه کوم چې تر دې د مو له موږ سره ملتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ دی، یعنی د سه شنبه په ورځ نړیواله ورځ یې ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلې وي او تر دې د مو تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د موږ سره وو. د تاسو نه هم ډیر زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له موږ سره اړیکه ونیولا او خپلې پوښتنې مو له موږ سره شریک کړې. نو تر بیا او بلې خبرونه تاسو پلو یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پمن.
پیواسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمورول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.